د خیاطۍ، حجاب جوړونې او د لاسي صنعت د نورو ډولونو په زده کړو بوختې دي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د کار امیر او د یاد مرکز مشر حبیب الله جیلانی وایي دوی توانېدلي له دې لارې د ښځو د بیکارۍ کچه کمه او هغوی ته په ټولنه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. د حرفوي زده کړو د دې مرکز د مشر په وینا د تیرو یولسو کلونو په اوږدو کې په دغه مرکز کې له 4000 څخه زیاتې میرمنې روزل سوي دي. نوموړی وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د پلور لپاره د کندهار ښار په دوو برخو کې دوه مرکزونه هم پرانیستي دي.
صورت یو باندې زموږ ټوله هر کمه تاسو ټول چې د بازار ته صورت پر اساس باندې چاکیږي، خو بدبختانه به وایم چې زموږ د خوند د پاره په مارکیټ کې دغه سهولت نه دی برابر شوی چې دوی ولاړ په بازار کې کار وکړي. نو دغه بیچارهګان خوند چې موږ روزو دی ته موږ د انسان مسیح په توسط باندې لاسې اتحادیې جوړې کړې دي. د دې په اتحادیو کې خپل کارونه کوي، په اتحادیو کې خپل هغه د لاس تولیدات بیا خرڅوي او اکثره ته ښځې بیا په کور کې کار کوي، په کور کې خپل مواد پر افسایګان باندې په بازار کې خرڅوي. هغه څوک چې بازار ته لاسرسی ولري لکه پرنګزانه دانه کې چې موږ دوی ته دوه یا درې دوکانه د مسکور پنسه په مرسته نیولې وه چې هغه صرف یوازې د دې تولیدات خرڅوي.
خپله د لاسي صنعت په زده کړو بوختې میرمنې هم دا د خپل اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت یادوي. رازیا او ملکه له نور میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
خپله کونډه مېړه مې شي سوې ده، وکاله کېږي اچمان په غار کې لیدلې دي. د کور سرنوشت والا نه لږ ضروري را پیدا کړي ومنه وایي زده کو بیا به خپل آیا ته ډوډۍ پیدا کړو.
زیات تغییر او د اسنانو معادله زیات تغییر او د زده زده کې مې مینه نه وار خو نه است مې نه مې کرښنی نه مې نه تا کې موسسه سم جمع کور مې کړي مې ته نه کوم څه نه خبر ځنه نه پیدا کړه به ته مو
ما پښ مې نه ته غره واستې چې زه یو کار ته واخم ما د کور انسان ته مخ کالی ورکوری بل چاته وسه خپل په کوپی جوړون دی سو د پاره مې ولار سه یو کار مون ته وسه د پیسو کار مون ته وسه د کور کار مون ته وسه د ځان کار مون
وسه. کته هم د هیواد په شمیر ولایتونو کې د شذو د لاسي تولیداتو د خرڅلاو لپاره لوی مرکزونه جوړ سوي، خو لا هم د کندهار میرمنې په خپل لاس د جوړ سو توکو د خرڅلاو لپاره د بازار لنش څخه شکایت کوي.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدیار اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیه یا سالم اداره چتول کیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا همغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلې سو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وځ سوي دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه نه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالم اداره وایي.
ګروال صاحب، ک اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوه چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې ژروي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي، یعنی د هغې ریښې ډیرې زیات قوي دي، او په هره ټولنه کې په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات ډیر زیات توانایي غواړي او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منسر لوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندی په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندی باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دی.
آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي؟
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد لمنځه یوسي بلې هیڅوک نسي کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپل هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوي چې لاس ته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي ادارتو کې وي او یا هم که په شخصي ادارتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې د زرونه جمع کړي. یعنی موږ فساد هم نه کوو، موږ رشوت هم نه اخلو، موږ اخلاص هم نه کوو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کارور کوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا د غو خلکو اساسي وظیفه ده او غوی د دې لپاره ناشته چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې د بد مرغه زمونږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولی باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زمونږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زمونږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي. چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته رانولم له دغه کار نه، له دغه وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او اخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیر مننه.